په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو دولس ساعته خبرونه پیل سوې چې د ماښام تر او دوام کوي. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 15مه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د افغانستان لپاره د واشنگتن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه خبرو په اړه اوري چې یو ور بیا یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سوله کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په اروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگتن ترمنځ یو موافقه کیږي، امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران له ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. د اروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د شي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همدارنګه د کندي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرنکو ته رسیدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د اروزګان د ولي ویاند وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یو نوی پالیسي وړاندیز کړي چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپی د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنت لپاره کافي تمرین نه و کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واهه وایي خوشحاله یم چې د ټیم لپاره مې ګول واهه. مهمه نه وه چې څو ګول وهي یا یې نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغه مو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوي چې نن شاهیني آسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ سي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کېږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې سلو تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندې دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین له لارې د بن لادن کور پیژندلې وو. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونه نه د څرګند کړي وایي چې د درې هوادونو شای نن دوی ورځې وروسته لدې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړی مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیز هوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. دا استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 104 شپېته یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19.
دیوی نادر د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په کابل کې صرافانو احتجاج کړی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې واشنگټن پر دو ایرانی قاضیانو، یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. د ژوند په رنګونو کې له یوه ښوونکي سره خبرې شوي.
یو شاګرد اصلي پلار، پلار و موري او معنوي پلار، معلم او استاد ده. هیڅ استاد به نه خپل شاګرد سي لارې تسوقي، لکه نه کور، کلی، فامیل او زدنه پازابي دی وشکه پازابي.
پر اونیو بجو په خبري مجله کې نور موضوعات هم څېړو. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او د پکې آنلاین څرګندونې وکړې. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل:
باوري یم لازمه ده چې د دوالو خواو له لورې تاوتریخوالی کم شي. زیل دوال و خواهو سر دی خبراتو رو پو پروسکیم. هیله لرم چه دی افغانانو او نلیوال طولن پو فشار دی تاوتریخوال کمیدا یو لی لملنه یو موضوعاتی وی چی پاله پرمختک بوشی.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواولو سوالي کې لسکونه طالبان وژلي دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرژوب لی واوښتي چې د چهارشنبې په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شارزافیر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اسمت څاروان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ناامنیو او دغه راز د جنایي پیښو له کبله ځینو صرافانو کاری اعتصاب کړی دی. دوی وایي چې د صرافانو سرتاسري شورا د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې د رئیس د اختطاف په عکس العمل کې اعتصاب پیل کړی دی. د دې شورا رئیس وایي تر هغې چې د صرافانو سر او مال خوندي نه وي کار بندیز به دوام کوي. اکرام الله اکرام نور تفصیل.
اختطاف، قتل او ګواښونه هغه څه دي چې د افغان صرافانو په وینا دوی کار بندیز ته اړ کړی دي. دوی شکایت کوي چې حکومت یې د سر او مال امنیت ته پام نه کوي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري شورا مشر میر افغان صافی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د صرافانو د کاربندیز د پایل پر مهال حکومت د صرافانو د امنیت غوښتنه وکړه.
آیا په مقابل د زمونږ د کار او خدمات امداز زمونږ په اداش د زمونږ اختطاف شوم، امداز زمونږ په اداش د زمونږ په قتل رسیدو، امداز زمونږ په اداش د زمونږ پیسې غلوي سي، نو زمونږ په دولت باندې حق تا ده چې زمونږ د صرافانو د سر او مال خوندي کولو ته جدي اقدامات وکړي.
خغل صافی وایي چې په تیره یوه میاشت کې 15 صرافان یا وژل شوي یا اختطاف او یا هم ګوښل شوي دي او پیسې هم اغلا شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ رامنځته شوه، د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس عبدالقیوم د نامعلومو کسانو له لوري اختطاف شوی. له دې نږدې 10 وړاندې په کابل کې د امین الله هزاربوس په نوم د یو صراف وژل د صرافانو غبرګونونه زیات کړل. تر ډیره په افغانستان کې بانکي خدمتونه په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دي چې په لری پرتو سیمو کې صرافي د پیسو د لیږد او رالیږد ښه وسیله ده. د صرافانو په وینا په ورځني ډول په صرافیانو کې میلیونونه ډالر ښکته پورته کیږي، خو که چیرې یوه ورځ صرافیانې بند شي په خپله صرافانو عامو خلکو او کاروباریانو ته 2 ډالر زیان رسیږي. د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وایي د صرافانو د کاربندیز زیان تر ډیره ولسی وګړو ته رسیږي.
زیان خو ډیر زیات عامو خلکو ته رسیږي، ځکه تاسو پوهیږئ زموږ بانکي سیستم هومره پراختیا نه لري. په افغانستان کې د حوالی سیستم دی، بل د نرخونو خبره ده چې دلته د ډالر نرخ تعینیږي او دغه نرخونه بیا په خوراکي موادو باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو که یو ورځ دا بندیږي دا په میلیونونو افغانۍ عامو خلکو ته زیان رسیږي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا وایي په تیر 1.5 کال کې د نامنیو له امله 6 لویو صرافانو خپله پانګه له افغانستان ایستلې او په ترکیه، ازبکستان، متحده عربی اماراتو او یو شمیر نورو اروپایی هیوادونو کې پانګونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي پانګوالو امنیت ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند طارق آرین رسنیو ته پاستولی ویډیو پیغام کې ویلي:
موږ له خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د صرافانو له اتحادیې سره له نږدې په اړیکه کې یو. په مزار شریف کې د اختطاف وروستۍ موضوع د پولیسو تر کشفی کار لاندې ده او ډاډ ورکوو چې د ملي سوداګرو او پانګوالو د امنیت ټینګښت یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې به هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کیږي.
د افغانستان د صرافانو د سرتاسري شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 صرافان رسمي جوازونه لري چې له دوی سره نږدې 15000 کسان په کارونو بوختي. حاجی دادګل حضرتی وایي هغه صرافان چې رسمي جواز لیکونه نه لري او مرکز ولایتونو کې په کارونو مصروف دي شمیر یې له 2.5 لک تنو اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه ترغلي.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړۍ پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په وروستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړي دي. افغان حکومت د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د پنځشنبه په شپه ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ. خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سولې خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبره یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورځپاڼه لیکي چې سربیره پر دې طالبان دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورځپاڼې بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته د سې شنبې په ورځ وویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلوماټ خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د وی چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنی تنخواه زیات شوی و چې تقریبا ارزښت د 10 امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلوماټ لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هېره شوې ده خو سختري زوس په ماليزیا کې راپورته کړی ده چې شزدي د چادري په څیر حجاب مراد کړی. په ماليزیا کې یو شپېته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلوماټ لیکي ماليزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقې وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
برښنا شرکت وایي د لمریزو او بادي برښنا د تولید پروژو په عمل کې دوه سره به د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له برښنا برخمن سي. د دغو پروژو تړون په کابل کې لاسلیک شو. تفصیل له خان محمد سین.
په دغو پروژو کې د لمریزه برېښنا د تولید دوه پروژې په کابل او بلخ او د بادي برېښنا د تولید دوه چې په هرات ولایت کې به پلي شي شامل دي. دغه پروژې به د 1.8 میلیون ډالر په لګښت پلي شي. په پام کې ده دغه پروژې چې د 1.3 میگاواټو برېښنا د تولید وړتیا لري د کورنۍ او بهرنۍ خصوصي کمپنیو لخوا به سرته ورسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو به زرګونو نوو کورنۍ ته برېښنا ورسیږي او پارچاوي به هم لږ شي.
دا د عامه مشارکت او خصوصي ادارې لخوا د پروژې تدقیق د 1.3 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې د هرات لپاره دوه بادي برېښنا او همدارنګ لمریزه برېښنا به 15 میگاواټ او 20 میگاواټ برېښنا به د سولر نوار دلارې د افغانستان د کابل لپاره به وي. 30 میگاواټ تولیدي برېښنا به د بلخ د ولایت لپاره وي.
ښاغلی توحیدی وویل د برېښنا د تولید له بیلابیلو منابعونه له 1450 نه تر 1480 میگاواټو پورې برېښنا تولیدیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي دا د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې د برېښنا د تولید لپاره له بیلابیلو منابعونه کار واخلي. تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ته دا یو طلایی او اساسی اقتصادی چانس مساعد شوی ده چې له دوی نه استفاده وکړي او بالاخره وکولی شو سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړو او د وارداتي برېښنا څخه ورو ورو ووزو.
دوی په افغانستان کې له برېښنا پرته صنعتي، سوداګریزي، زیربنایي او کرنیزي پروژې موثریت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او یوازې 40% په کور دننه تولیدیږي. دغه شرکت وایي هڅې روانې دي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې 50% برېښنا په هیواد کې دننه تولید شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د مرستو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره دوی ورسره د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو د مرستو تابعه وشي. په ګلان کم کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجی عبدالله نور آزادۍ راډیو ته وویل
زمي مسلم په روغای خدای په خاطر نره کوله دوی مرسته وسره کړې، څنګه نغدې پیسې ورکړې، زمي لارګي وته وکړو، خیمه ورکړې، خویز د دوا کولادی سره هیڅ مرسته نشي. افغانستان دولت نام سول دی چې تو سره می جوړولی تو په ملک لکه همسایه بلل شي. او پاکستان نام دا سول دی چې د لیار بیمورون ته می سپورتا او دا غلیار مهرباني دا وکړو چې دله دله تاګرو تاګر خلوص شي.
د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پوز خوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې لکبل ایدیاد سیم لکونه خلق د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوختل. په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال حاجی رحمان د لاري وبل ستونزې دا وبل چې حتی خپل سیمو ته د دوی د مړو لیک دولو ته اجازه نه ورکول کیږي.
ګټ میجه پر آباد وی کم سره د مور وی کا بلا څه مشکل وی مش مړی وی مش مړی دا درا مش بادا ګانی مش مړی په بل ملک شاه شي مش مړی د لا شاه کل کوټه نرته پیرځ دی ګټ نار سره باندې کړی دی به خې چې ورشه ته چې ثبوت بیا بلا ورته د لار باندې کړی دی د مبارکه د حکومت می زغه خواسته چې دای د افغان پاکستان حکومت سره خبر وکړو میجه پراته نوی لیار خورتا کولاو که چه میش کورتا ولجی.
بلخوا ده خود زایی چارواکی وای چه لنریوال خوراکی پروگرام چخی وزیرستانوی سره دمرستو ده دوامش منه ترلاسه کلی او ده پخواکی به هاگوی تا جمانی توکی ورکل شی. ده خود دیواری ویان طالب منگلوال
منګ د نړیوال خوراکي سازمان د مرکزی او جنوب ختیځ زون د دفتر لرئیس سره ناسته درلوده. پاغي ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره به مرستې په مغه شکل باندې دوام پیدا کوي او تر 2020 کال کې هم دوی سره د مرستو دوام به روان وي او تر اوسه پورې زموږ ټول هڅه همداده چې په راتلونکي کال کې دوی ته د حرفوي زده کړو د لارې وکولای شو چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
پوڅو پړاونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ بیر تخپل سیمو ته ستنه شوه. خو لا هم خوست کې خواوشا وزره او د پکتیکا په برمن لمن او اورګون کې تر 3000 کورنۍ میشت دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو بهرنی مسله چیرو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر دوو قاضیانو یوې محکمې او درو زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یو غیژنون کې نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12 وروسته له دې اعدام سو چې د 2013 کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضی محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیا د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابی محکمې لومړی شوبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیه کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. شغل پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني پالیسي استماعي غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسي انتقاد وکړ. وی ویل چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه سوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استماعي غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسي ناورین ده. د همدار زیاته کړه دی پالیسي د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګه ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې دې موافقې ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس مې یوه جالبه موضوع. په استرالیا کې څیړونکي وایي د لومړي ځل لپاره بریالي سوي چې داسې یو سیستم جوړ کړي چې له کبله یې نابینایان د بینا سترګو خاوندان سي. دوی دغه سیستم پر څارویو ازمویلی. عصمت څاروان او نور تفصیل.
په استرالیا کې څېړونکو له لسو کلونو څېړنو وروسته داسې یو سیستم جوړ کړی چې د سترګو کار ورکوي او ډېر امکان شته چې هر نابینا بینا کړي. دا سیستم انسان ته د لیدو د سیګنالونو د انتقال لپاره د مزغو اپټیکي عصبي شبکې ته اړتیا نه لري، بلکې پر یوې جلا یا مستقلې او په عین حال کې مغلقې شبکې متکی دی. دا سیستم پر درو پسونو ازمویل شوی او استرالیایي څېړونکي هیله لري چې یوه ورځ به له هغه څخه د ګڼ شمېر نابینا انسانانو د بینا کېدو لپاره کار واخیستلی شي. د استرالیا د موناش پوهنتون د څېړونکو له لوري دا جوړ شوی سیستم چې بایونیک آی نومیږي د بدن د آپټیک د زیانمن شویو عصبي شبکو ځای نیسي. په دې سیستم کې په کمرې یو سمبال پوښ د معلوماتو یا ډاټا د انتقال یوه بی سیمه آله یا ترانسمیټر د بصري معلوماتو د پروسس کولو نرم کالی یا سافټویر او په مزغو کې د الکترودونو د ایښودلو لپاره یوه مربع ډوله صفحه کارول شوي دي. د دغه سیستم کمره له ثبت وروسته د شاوخوا تصویرونه پروسیسر او بیا مربع ډوله صفحې ته لیږي او په دې ځای کې معلومات پر الکتریکي پلسونو بدلیږي چې مزغو ته د درک وړ کیږي. د څېړونکو په وینا دا سیستم تقریبا د سترګې په شان نابینا له نظره برخمن کوي او په اسانه نور انسانان یا په لاره کې خنډونه پرې ویني. اوس په ملبورن کې پر یوه انسان چې په خپله خوښه حاضر شوی دا سیستم ازمویل کیږي. تمه ده چې نتیجه یې بریالی وي.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه شوي.